پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په سر کې هم څو خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پورتسل د افغان جنو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یونما په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پورتسل په قول ویلي، شم ټولګي پورته لزده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې دا نوې لار به په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله ترڅنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د آسیایی ملتونو له شل کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماتې ورکړه. افغان شل کلنه لوبډله په دې لړۍ کې د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبې کوي. د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوي او دواړو هیوادونو دا جګړه شدیدی بللې دي. تر اوسه پورې د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې 40 وژل شوي او 80 نور ژوبل شوي دي. د دواړو خواو ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره بیا پیل شوې چې دواړو خواو په خوا اور بند کړی و. تر اوسه پورې د پرونیو نښتو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا د قرغیزستان چارواکي وایي د وروستیو ورځو په نښتو کې 48 وژل شوي دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونه په دوام کې اوري. د طالبانو له لوري لزده کړو د نجونو د بې برخې کولو کال پوره شو. د ملګرو ملتو سرمشري دا موده نه جبرانی دونکي وبلله. د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزنی ترمنځ پیل شو.
د درانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سړک جوړیږي.
د طالبانو حکومت د زده کړو لپاره بهر ته تللي استادانو معاش قطع کړی. په دې اړه د پوهنتون له یوه استاد سره مرکه لرو. د پکتیا د ګردې څېړې اوسیدونکي وایي
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضروریات دي اپ دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته.
په کونړ کې د پودیو یو بل پیښه ثبت شوه.
دغه دیخه په کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دغه یو پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د تاجکستان او قرغیزستان د نشټو د دوام حال درکو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په تیر یو کال کې د افغان جنو د زده کړو له لاسه تللی فرصت به بیرته جبران نشي. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کښلي نن یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما یو کال د طالبانو لپاره له شرمه ډک کال بللی دی. طالبانو د ملګرو ملتو د چارواکو په دې تازه توندو څرګندونو تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښولی. نور حال په دې راپور کې
یک سال گذشت و ما امسال هیچ فارغ تحصیل نداریم متاسفانه.
میترا د کابل ښار اوسیدونکی او د دولسم ټولګي زده کوونکی و چې طالبانو یې ښوونځی وتړ. میترا وایي دا او د دې په شان په زرګونه نورې نجونې چې له تېر یو کال راهیسې ښوونځیو ته له تګه محرومې شوي دي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځ بلې ته ناهیلي کېږي. دا وایي طالبانو باید په دې تېر یو کال کې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره دې بیرته دوی ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
مثلا قرار بود فارغ شوم و بتونم یک مرحله بالاتری از زه باید سه کال ښوونځي فارغ شوی وای او د لوړو زده کړو یو بل پړاو می باید پیل کړی وای. هیله می دا ده چې راتلونکی کال بیرته د نجونو ښوونځي پرانستل شي تر څو د غذایي شوي کال بیرته جبران کړو. یک سالی که گذشت ما جبران بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13 د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، نن یکشنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځول سوي دي. د زده کړو او لاسته راوړنو له لاسه تللی یو کال چې هیڅکله به بیرته راونه ګرځي. نجونې ښوونځیو ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته مکتب ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې تېر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړی دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یوناما د مشر مارک پوټسل په حواله لیکل شوي چې له لیسو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یوناما په دې خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ شوی چې که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات به د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخو ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکېچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یوناما د معلوماتو پر بنسټ له تېر 2020 کال د سپتمبر 13 تر دې دمه په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 13 کلنو پورې دي له ښوونځیو څخه محرومې شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نورالله منیر د سنبلې په 21 نیټه په اروزګان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي 14 کلنې لوڼې یې ښوونځیو ته ولاړې سي، او دا یې د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم چاري په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. د سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. نور حال په دې راپور کې.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې سوي، له اوږد ځنډ وروسته طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لوی لاره د میدان وردګو ولایت د دوراني سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې 40 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه راز 10 متره پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تیر ورځ ناوخته د دغې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټې پرې کړه.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، تشپته پلچکونه به بیا د سره جوړیږي او ننوي هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوي دغه به بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ، غزنی او زابل ولایتونو تیریږي، د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښ لپاره خورا مهمه لاره بلل کیږي. دغه لاره دوی لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 180 میلیونه ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول سوه. پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلونکي د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې له دې سره به یې ګڼې ستونزې هوارې سي. کریم الله او شر هغه پر دغه لویه لاره موټر چلوي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولا سړک سره خو ډېر په ستونزو کې یاستو چې سړکونه ډېر خراب دي، ولا چې جوړ شي ډېره به خیر زموږ لپاره.
بس دا ډېره غټه بادي ده ورځ دا سړک جوړ شي دا د ملت ګټه ده. الله تعالی دولت ته د همت ورکړي چې داسې د خیر کارونه وکړي.
طالب چارواکی وایي د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په نهو میاشتو کې بشپړې سي. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دغې لارې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وې، خو نامنی دغه هڅې بې پایلې پرېښودې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 1 2 6 4 1 0.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسیون پریکړه کړې چې بهر ته د زده کړو لپاره د لیږدول شویو استادانو او کارمندانو معاش به نه ورکول کیږي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون له استاد او د دکتورا دورې له محصل عبدالله وردک سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې آیا دا خبره حقیقت لري او که داسې شوي وي د لوړو زده کړو د وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو د کمیسیون د دې فیصلې دلیل څه کېدای شي؟
دومره ویلی شم چې په دا وروستیو کې د طالبانو د معاشاتو او تشکیلاتو تنظیم کمیسیون پریکړه کړې ده چې په هر کې استادان او کارمندان چې کوم د زده کړو لپاره لیږل شوي دي هغوی معاشات نه ورکول کېږي. دا پریکړه حقیقت لري. زه یو له هغو استادانو څخه یم، یو له هغو کسانو څخه یم د کابل پوهنتون چې په بهر کې دکتورا محصل یم. موږ معاشونه تقریبا د تیرو یو کال راهیسې نه راکول کېدل. په اول قدم کې دلیل دغه و چې باید معاشونه د عادي بودیجې پر ځای باندې د انکشافي بودیجې نه ورکړل شي. خو په دې وروستیو کې دوی نوې فیصله وکړه او هغه دا ده چې هیڅ معاشونه به او امتیازات به دغه کسانو ته نه ورکول کېږي چې بهر کې زده کړې کوي او یا په راتلونکي کې زده کړو ته لیږل کېږي. نو علتونه به بېلابېل وي. دوی نه دي واضح کړي. ظاهرا دوی وایي چې مالي ستونزې دي. خود داسې ښکاري چې د کاسه لاندې نیم کاسه ده، ځکه مالي ستونزې په هغه اندازه باندې ډېرې نه دي چې د دغه استادانو او کارمندانو معاشونه دې ورنه کړل شي. اما پریکړه حقیقت لري او دا فیصله شوې ده. او متاسفانه چې د تېر یو کال راهیسې دغه ټول معاشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکو کې هم د دې مخنیوی کېږي.
استاد د دې پریکړې اغیز بچوي؟
د دوی دا پریکړه به ډېر اغیز ولري. په اول قدم کې خو دغه وروستیو تحولاتو پر تلل سره د سکالرشپونو بورسونو او بهر کې د زده کړو چانسونه ډېر زیات محدود شوي دي. استادان او کارمندان یا په مجموع کې ټول ځوانان نه شي کولای چې د زده کړو لپاره بهر ته ولاړ شي. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي. یعنی په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي. کله چې دوی بیرته راځي مطابق قانون هلته بیا داسې ماده شته ده په قانون کې چې که یو څوک له زده کړو راګرځي او هغه تحصیلي سند په اخیستلو باندې بریالی نه شي نو هغه به له پوهنتون یا له اړوند بست څخه منفک کېږي. نو دا دویمه ستونزه ده. او بل اغیز به یې دغه وي چې په راتلونکي کې به هېڅ هم د خپل ظرفیت لوړولو لپاره د محصلۍ لپاره د دکترا لپاره به هڅه نه کوي، ځکه هغوی مجبور دي چې د افغانستان په دغه شرایطو کې د خپلې کورنۍ لپاره یو څه کار وکړي. نو په ټوله کې به د تحصیل مخه نیول کېږي او د زده کړو لپاره چې کوم هغه انګیزه موجوده وه هغه به وژل کېږي او دغه انګیزه به له منځه وړل کېږي. او په راتلونکي کې به موږ متاسفانه چې د نورې نړۍ نوې تجربې به ډېرې ونه لرو، هماغه شی چې د هېواد په داخل کې دي هماغه سره به په مخ ځو. نو په ټوله کې یوه ناسمه پرېکړه، او دا به د دې باعث شي چې ډېری استادان یا کارمندان پوهنتون او خپلې دندې پرېږدي او یا هم خپل تحصیل پرېږدي.
د کابل پوهنتون استاد ښاغلی وردګو چې له اوسنۍ رادیو سره یې تاسې مرکه اورېده.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره پر پوله جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ دیرشو ته لوړ شوی دی. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ له ټیټ پرک وړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای دی. تاجکستان خواته هم تر دې د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوې سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوي دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی د 2021 کال د تاوتریخوالی پرتله هم خونړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه ښودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لږ تر لږه 9 تاجک وګړي وژل شوي دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعته وروسته تر دې چې اوربن عملی بڼه غوره کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوې دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمې نه یې پرون په لخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي ویشتې دي. د تاجک چارواکو په خبره دغو توغندیو کې 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه شوی، خو په منځنۍ آسیا او په ځانګړي توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کېږي. مسکو د سپتمبر په 14مه یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي په 140,000 ډېر کسان له باتکین سیمې څخه تخلیه شوي دي. په پلازمینه بشکک او نورو ښارونو کې بیا د جګړې ځپل شوو ته بشري مرستې او وینه راټولېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشري عواقبو په اړه اندېښنه لري.
له خبرونو ورآخوا
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو نوې مثبته پیښه پیدا شوې ده چې ورسره په کونړ کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي. د دې موضوع حال په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د پیښ درې کلمو په کلي کې یو ماشوم فواد په نامه هغې کې د پولیو ویرس لیدل شوی. څه موده وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپېریال یا د محیط څخه کوم د پولیو د ویرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم ویرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې راپیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق کې زموږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزڼ په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپلو ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یوه مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د پکتیا ولایت د ګردې څیړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د ناامنیو له امله تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی. ځایي طالب چارواکي هم دا ستونزې مني، خو د پای ته رسیدو لپاره د نورو مرستو غوښتنه کوي.
د پکتیا، خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د ګرد څیړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد څیړۍ د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادای رادیو تو ویل:
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت اپ دې منته کې کوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکدا سه پرتو سیمې دی چې یغه ته مریض وی چې خوست رسیږي په لار کې ساور کړی دو. په دې شل کلن دوره کې د زدران مشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یو بخش کم نه ده شو.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو حاجی ګلانور وای د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یو لسده چې هغې لسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرده سړی کې بخي د نشت پیسو دی، نه لسا لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخي وړو وړو مکتبینه دي شته، د نشت پیسو دی. غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دغه معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخ لوړ شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد څیړۍ یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي:
زموږ د زراعت بخش شته، لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، دغه ټولو موږ دا غوښتنه ده چې مسؤولینو ته دغه موږ دا خبر ورسیږي چې موږ د فردی د سړې خونې جوړ شي، بازار نه لري، که دغه پوره بازار جوړ شي، سړې خونې جوړ شي، د خلکو دغه ولس به الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ وکړي.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد څیړۍ کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد څیړۍ ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي:
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد څیړۍ ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد څیړۍ، شواک او وزي هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
اوس هم د درنو اورېدونکو څو پیغامونه سره اورو.
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د درېیمې اوزیې د سیمې څخه د ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. بعد سلام، زموږ د دغه درېیمې اوزې په سیمه کې د ځینې خامس رایونه دي چې ډېر سخت ژوبل سوي دي او ټول نړېدلي دي، تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړېدلي دي. دلته د امرستي والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي. دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي په دا لوړه باندې، یو ځینې خامه دي. دا خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي. هر څوک چې راسي هغه په هغه پخو سرایو یا نیمرو کې سروې وکړي، هغه خپل مهم کسانو ته کارټونه ورکړي یا ورسره لاستې یا د یو بل پر واسطه باندې. نو موږ غواړو چې دا زموږ سیمه کې دلته سروې وسي او راسي موږ ته د امروستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي. دلته هغو ته هم موږ څه ناڅه شکایتونه کړي دي، خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري. هر هغه څوک چې ورسره یي هغه هم خوله چوپه پاته یي، څه نه وایي ورته. موږ غواړو چې دا زموږ شکایت لوړ پوړو مقاماتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه میوجان تبسم د لغمان ولایت بادپاک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترم دا د منګه په ولسوالۍ کې او په ټولو درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پوړو چارواکو او مخابراتي شبکې له مشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې د منګه دا ستونزه حل کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211420201.
اجل برګ د مولا 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 مکتب تاجل برګ د مولا 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 قانون د جنو حق دی حق ور کړې دې انا مکتب تاجل برګ د مولا 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 مکتب تاجل برګ د مولا 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 خدمت خپل وطن خپ میڑانا چو خائے لڑتا خپل تا خپ میڑانا چو کلا وطن سخا غربا خپ میڑانا چبل شیڑی وطن بخپل شیرینا تب تا جل بریک دا مولا 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 جل بریک دا مولا 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 من ما بندا ویا مکتبو نمولا یانو ولس مو پتیارو بندے ور گاٹ کو زور وا کانو زڑنو ویل ساسی نن سابا دا بغانو پخل لس رہا تھے مما نے پتوا دچا مکتب تا جل پریک دا مولا مولا تب تجل بریک دا مولا مولا مولا
مجبور لکم شیرونا راتول میکڑل دخ پلواتن دخوند پر یادونا زمام لالی پیغلی موائی پکندہ ہونا نڑے تشوے بدنام کھڑا بب یا کھڑیا پوشا تب تجین میں پریک دے مولا 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 تب تجین میں پریک دے مولا مولا مولا
زمو شغل آزادی راڈیو آورے د رواني خبرونه په دوام کې نور بسته اونیس پروگرام هم لرو خو اوس د دې سات لاند خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنود شونځوی وبندیده غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یونما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د طالبانو حکومت وی له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې دا نوې لاره به په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله ترڅنګ ورغول شي. د آسیایي ملتونو له شل کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماته ورکړې وه. او د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوي او د دواړو هیوادونو دا جګړې شدیدې بلل شوي دي. د قرغیزستان چارواکي وایي د وروستیو څو ورځو په نښتو کې د دوی شپږ دېرش ځواکونه وژل شوي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرغ لاس د ازادی رادیو په دې خبرونه کې نور بس د خبرېژې زملالی بشریم تخنیکی چارې شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له تیر یو کال راهیسې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر غوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دې خبرونه کې سپیڅلې ځاځی ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
او سلامونه زه تاسې ته او لتاسې د تاریخ نه ټولو هیوادوالو ته زه سلامونه وړاندې کوم.
آغلی ځاځی، تاسو واوریدل چې د طالبانو په وروستي مورید کې ویلي دي چې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ځکه نه دي پرانستلي چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسې دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشینځي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاو یا په څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې جنکۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا چې مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې وړي کړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي؟ او تاسو په خپله څنګه تاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپلو نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل د زیاتره افغانان راغلي دي خاص ته خپل اولادونو د مکتب لپاره او زه کوشش کوي دا نه وای ساهلي میکول چې د شروع کیږي یعنی د ګرمیانه رخصت پلاسي دي نو خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي ځکه هم چې د ما نورګانې په مکتب کې وي او په اوم سنس کې وي او یو په لسم سنس کې وي کله چې ما ولیدل چې هلته د نورو د زده کړو لپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی نو ما خپل اولاد بې سواده نشو پرېښودلی نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم لپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بېرته هېواد لاړه شم او هلته خپلې نجونې یا خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشلی زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو ازادي رادیو ل 10 څخه تر 12 ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي د خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه جونې چې لښونځي څخه به برخې پات دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان ل درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې جونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړایسي. آیا ستاسو د کور انجنې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلایسي پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلایسي په لیکلي او ژغیزه بڼه باندې. د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بستی خبرونه او زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې مرحمت صاپای او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان ولاړ سئ چنجونیمو له شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه په افغانستان کې پاتې شولم نو ما ولیدل چې د انجونیو لپاره مکتبونه نه پرانستل کیږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان مونږ یعنې زه په پخوانۍ دوره کې د دوی عمه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی 5 کلن دوره کې آته هغه وخت کې شپږم صنفه پورې نجونې اجازه لرله بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري خصوصا د نجونو د ځکه په بار کې نو ما تصمیم ونیول چې باید زه هیواد پرېږدم او د هیواد نه بهر لاړ شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بالکل دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده دا د دوی په لاس کې نه ده. دا دوی د بهر نه رهبري کیږي او دوی ته هدایت ورکول کیږي ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او مولا ډاریږي ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتما یو انجینر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنی دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره من سره چول یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانستې خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله 15 کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشلی ځاځي صاحب که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه شونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبلوي خو بیا هم د خپلو لونو دپاره د شونځي غوښتنه کوي، دغه په خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې جنونی ولوستي خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
بالکل دوی اصلا د ملت غږ نه اوري. که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې موږ دومره مشکل یعنی هر دولت کوي په مونږ غواړو چې هغه د مونږ څو حقوق یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندي وي، مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل، او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي. ځکه وایي هغه په دري کې مونږ مثال لرو، وایي زورې مردم زورې خدا، که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هیڅ هم ونه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خوله او په یو ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګې سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي، نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کوي، تهدید کوي. حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي، مګر په میلیونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي پرخوست کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید مچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي، خو دا امکان نه لري. آخر به د دې خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي، د سر په بدله به اسمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه شنبه په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ، او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی، چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي، او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه د ملل متحد یا د نورو په کومکونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده، نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند شي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني، او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه تر دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي، دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل نافې د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي، او دا به موږ ډېر کلونه جبران نه شو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفرم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنې دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنې ولایتونه سره جلا کړي، که نه حکومت په چې راشي د ټولو حکومت وي، یعنې مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، هغه چاغه انجونه چې په بس کې مکتب ته دی ابوته ګوري ورکنه دوی دې لپاره دی د تاسو ځای دا دوی باندې کوښښینی و چې ولې زه په دې حکومت کې زه سره احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص یو په بل ولایت کې خلاص وي دا غو توپیر چې لاندونه دي چې د طالب د برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب زبر ته تاسو تر اعظم یو وړوکی اعلان به وکم. اوریدونکو ازادي رادیو له 1 څخه تر 12 ټولګي پورې د 10 کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له شونځي به برخصوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو شوی دی او د لرن افغانستان په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پریږدي چې موږ به هغه پیغامونه د دغه خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره د 00420221240 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 00420221240. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته د نن ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پریږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادې صاحب بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې موږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنوب باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی شونځي تړل سوی دي؟
مننه، بالکل. دا د کله چې انجنې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کیږي، دا واقعا د یو انجلۍ لپاره ډېره درداوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د معلومو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دې به ویلي چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب، یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوې یم؟ ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم؟ یعنې واقعاً د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. چاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم، نو دا احساس لرم. زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده څه وخت به د دې په مخ کې مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل یې انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې. یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږم ټولګي لور دی او نور به د هغې پر مخ باندې شونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې شونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. بس زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی د رسول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نشي کولی چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نشي کولی. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنی افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي، که د لاریون د لاری وي، که د خبرو د لاری وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې
مونږه تقریبا 2 کال شاتک کوو. دا پیلا نو مونږه یو کال کېږي چې د انجونو په مخ دروازې تړل شوې دي. یعنی هغه انجونې چې مونږه په اورسنس کې وي، اتم ته به لاړې وي، اتم کې نه هم ته همداسې به مخ کې تللې وي. یعنی یو کال دې مونږه انجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان دغه خپل سره یې تفریح نږدي تر څو د مونږه ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای شي چې د دوی خبره واورېدل سي، یا هدي عقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کی؟
شزی دوستم تاسو ګوري چې خزه ټولې خپل مبارزه کوي او خپل مبارزې ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپل ناسي یعنی هغومره مبارزه چې په دې یو کال کې خزو کړې ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، په سوشل میډیا کې هغه غوښتل کړی دی. یعنی نارینه نه چې په کې قومه خزینه ډېر فعالیت کوي او ښځو ته دا پکار ده چې باید همې خپل غږ وساتي او هېڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږ هغه ښځې نه یو، هغه شل کاله مخکې ښځې چې مونږ ته به یې شلاخه ونیولا په سړکونو منځ کې به یې مونږ په لښتو وهلو. مونږ اوس هغه ښځې نه یو، مونږ خپل غږ نړیوالو ته رسوو، مونږ خپل غږ جهان ته رسوو او دا به ښه وي چې طالب حکومت د ښځو لپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځی صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس خبرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خپل ملمنی سپیشلی ځاځی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پامانی کوم، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سولر باور تو خدی واخل چی پمخ مخلری سفر سنت دشاڑ ما منورا ٹول یار دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی پڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی پڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا